द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیوا نیم ساعته سارنې خبری خبرونه ده نن د ګلورز کال 2013 د جولای د میاشتې دویمه نیټه ده وخت شوې په اسلام آباد کې د سهار 3 بجې کابل کې د سهار 8 بجې دي او دلته په واشنگټن ڈی سی کې د جولای لومړنۍ نیټه ده او د شپې 11 بجې دي د وایس اف امریکا ډیوا په دې نیم ساعته سارنې خبری خبرونه کې درته زه محوش تلیل یو بار بیا ستړي مشوایم او اول ستاسو پام را ګرځوم دا اوس وخت مهمو خبرونو سټک وتا خود سره اسلامی ریاست یادائش 13 ورځ د افغانستان په جلال آباد ښار کې تر سره شوی ځانمرګي برید پړه په غاړه غستې په دغه برید کې لک تر لګه 19 تنه وجل شوی او 6 نور جوړل دي
په دې برید کې اوتار سنگ خالصا هم وجل شوی دی اوتار سنگ خالصا یوازینی سیک افغانو چې سکال د ولسی جرګې انتخاباتو ته درېدلی و
د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ یو وار بیا د هیواد د کډوالو د مخنیوي یا کنټرول ادارې دفاع کړې چې د مخالفه ډیموکرات ګوند یو شمیر غړو د دغه ادارې د ختمولو غږ کړی
امریکایي صدر دا تازه څرګندونې په داسې وخت کړې چې یوه ورځ وړاندې د امریکا په لویو او وړو ښارونو کې په سلګونو زره امریکایانو د غیر قانوني کډوالو په اړه د سختو پالیسیانو پر ضد مظاهرې کړې وې
او په روس کې روان د فوټبال نړیوال کپ 2013 په مهمه مقابلو کې روس او کرواتیا کوارټر فائنل مقابلې ته رسیدلې دي او زه غواړم خبرونه د تفصیل سره خود سره اسلامی ریاست یادائش 13 ورځ د افغانستان ننګرهار ولایت په جلال آباد ښار کې تر سره شوی ځانمرګي برید پړه په غاړه غستې د ترهګرۍ پیښو د څارنې ادارې ټیرر مانیټر تر مخه داعش ګوند په خپله ویبپاڼه اماق د دغه برید ذمهواري منلې 13 ورځ په جلال آباد کې تر سره شوې دغه ځانمرګي چاودنه کې د مړو شمېره 19 ته رسېدلې په دغه برید کې 6 تنه ژوبل شوي هم دي په دې برید کې چې د جلال آباد ښار د مخابراتو په چوک کې شوی دی ډېره مرګ ژوبله افغان سیکانو ته اوښتې ده د سیکانو د ټولنې یو غړي امریکا غږ ته وویل چې په وژل شوو کسانو کې 15 تنه سیکان دي راول سنگ چې د افغانستان د هندوانو او سیکانو د ټولنې مشر وو هم په دغه برید کې وژل شوی دی د ننګرهار د صحت محکمې ویاند انعام الله میاخیل امریکا غږ ته وویل چې په دې برید کې اوتار سنگ خالصه هم وژل شوی اوتار سنگ خالصه یوازینی سیک افغانو چې سخت کال یې د ولسی جرګې انتخاباتو ته ودرېدلی وو دا چاودنه وروسته له هغې وشوه چې افغان صدر محمد اشرف غنی جلال آباد ښار ته خپل سفر پای ته ورساوه د اتوار پر ورځ د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ یو وار بیا په امریکا کې د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي یا کنټرول ادارې امیګریشن اینڈ کسٹم انفورسمنٹ ایجنسی دفاع کړې صدر ډونالډ ټرمپ په ټویټر خپرو کړو خپلو یو شمیر پیغامونو کې په مخالفه ډیموکرات ګوند نیوکې هم کړې صدر ټرمپ په خپل لومړي ټویټ کې ویلي ډیموکرات ګوند غواړي هغه اداره وتړل شي کومه چې ډېر په ښه توګه خپل کار ترسره کوي ډیموکرات ګوند غواړي چې د امریکا پولې خلاصې وي چې په امریکا کې جرمونه سیوا او د کنټرول نه بهر نشي همدې طور پر د امریکا فاکس نیوز سره په یو مرکه کې امریکایي صدر زیاته کړه په سیاسي نظر دغه زما د خوښي ستوند ده او که چېرې ډیموکراټان هم دغه شان دغه ادارې د ختمولو غږ کوي نو زه نه ګڼم چې دوی به بیا چېرې انتخابونه وګټي صدر ټرمپ دا تازه څرګندونې په داسې وخت کړي چې یوه ورځ وړاندې په ګرد امریکا کې په سلګونو زره امریکایانو د غیر قانوني کډوالو پر ضد سختو پالیسیانو په سر مظاهرې کړي او په روس کې روان د فوټبال نړیوال کپ 2013 په مهمه مقابلو کې روس او کرواتیا کوارټر فائنل مقابلې ته رسېدلی روس خپل مقابله کې سپین ته په پینلټي باندې ماتې ورکړه او داسې دویم ځل کوارټر فائنل ته ورسېدو سپین په ناک آؤٹ راؤنډ میچ کې د روس پر ضد د لوبې په 12 منټ کې بری ترلاسه کړو خو روس د ګول کولو سره میچ برابر کړو د لوبې په مقرره وخت کې لوبه د یو ګول سره یو ګول په سر پاتې شوه خو وروستو په پینلټي کیکس روس په 3-4 سره بریالی شو بل مقابله کې کرواتیا د ډنمارک ډله د لوبې نه بهر کړه او د امریکا د قومي امنیت سلاحکار جان بولټن د اتوار پر ورځ ویل دي چې د ده په فکر د شمالي کوریا د اټمي وسلو پروګرام زیاتره برخه به په یو کال کې دننه ختم کړي شي که څه هم ځینې څېړنکارانو ویلي دا پروسه پوره کېدو کې به دې نه ډېر زیات وخت لګي ښاغلي بولټن د سی بي ایس ټي وي چینل فیسینیشن پروګرام سره خبرو په وخت ویلي چې واشنگټن یو داسې پروګرام تیار کړی دی چې ورسره به د شمالي کوریا د اټمي وسلو پروګرام په لویه کچه تباهي خوروونکي وسلو پروګرام او بلستیک میزایل پروګرام به په یو کال کې دننه ناکاره کړی شي خو ورته په دې لړ کې د پیونګ یونګ مکمل مرستي ترلاسه وی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمن اردن کو وائس آف امریکہ ڈیوا نیم ساتا سارنے خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نه نیخ پنی دوام لري. تاسو د ډیوا سره د فیس بک او ټویټر د لارې هم ملګری جوړ دی شي. وی او ای ڈیوا زمونږ د ټویټر او فیس بک پانو پته ده. ورځو لومړی رپورټ راخته. خود سره اسلامی ریاست یا داعش تیر ورځ د افغانستان په جلال آباد ښار کې تر سره شوی ځان مرګي برید پړه په غاړه اغستې. په دغه برید کې لږ تر لږه 19 تنه وژل شوي او 6 نور ژوبل دي او ډیره مرګ ژوبله افغان سکانو ته اوښتې ده. په وژل شوو کې د سکانو د ټولنې تر مخه 15 تنه سکان دي. تفصیلي رپورت په وږمه جلوان نورو.
د ترګری د سار اداره ټرر مانیټر وای چې په جلال آباد ښار کې د ځانمرګي چاودنې پړه د توندروي ډلې داعش لخوا منل شوې ده چې پکې ګڼ شمېر مرګ ژوبل کې لږ تر لږه 19 تنه مړه او 6 نور ټپیان شوي دي. دا چاودنه وروسته له هغې شوې چې افغان صدر محمد اشرف غنی جلال آباد ښار سفر هم کړی. په دې برید کې چې د جلال آباد ښار د مخابراتو په چوک کې شوې دي ډیر مرګ ژوبله افغان سکانو ته اوښتی ده. د سکانو د ټولنې یو غړی امریکا غږ ته ویلي دي چې په وژل شوو کسانو کې 15 تنه سکان دي. د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست د صحت د محکمې ویاند انعام الله میاخیل امریکا غږ ته ویلي دي چې په دې برید کې اوتار سنگ خالصه هم وژل شوی دی. اوتار سنگ خالصه یوازینی سیک افغانو چې سکال یې د ولسی جرګې انتخاباتو ته درېدلی و. د نوموړي ترڅنګ راول سنگ چې د افغانستان د هندوانو سکانو د ټولنې مشر و هم په نننی برید کې وژل شوی. د قانون لمخې د افغانستان د ملي شورا یا پارلمان په ولسی جرګه کې یو څوکۍ د هندوانو سکانو لپاره ځانګړې ده او سکال اوتار سنگ ځان ورته کاندید کړو. کله چې اوتار سنگ انتخاباتو ته ودرېدو نو په سوشل میډیا باندې ډېر شمیر افغانانو د هغه ملاتړ کړو. هغه د افغان سکانو هندوانو د ټولنې یو پیژندلې شخصیت و. دا لومړی ځل چې افغانستان کې سیک لګکۍ په نخه کیږي چې افغانستان کې د دغې ډلې شاوخوا 200 کورنۍ میشتي. په دې وروستیو میاشتو کې په جلال آباد ښار کې 100 ځله خونړي بریدونه شوي دي چې د ډیرو پلایې داعش ډلې په غاړه اغستې. تر ټولو وروستی ځل د تیر اختر په ورځو کې و چې په جلال آباد کې 14 شوې وه او په هغې کې ګڼ شمېر کسان چې ډېر یې طالبانو وژل شوي وو. هغه وخت طالبان د اوربد نه په ګټه غستو جلال آباد ښار ته ننوت او اختر یې لمانځه.
د واشنگتن ډی سی نه دا وی او ای ډیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي. www.voadivanews.com here in Akai.
ګران اردوونکو وایس آف امریکا ډیوا نیم ساته سارنې خبری خپرونه د واشنگتن ډی سی اسټوډیوز نه نیخ پنی دوام لري. او اوس وخت شوی سیمه ایزو او نړیوالو مطبوعاتو ته د کتنې وړاندې کوونکی دی زموږ همکار مختار خلیل.
نن د امریکې په مشهوره مجله فارن پالیسی کې واشنگتن کې د دانشورانو په وډرو ویلسن بین الاقوامي مرکز کې د سویلي ایشیا د ډیپټي ډایریکټر د مایکل کوګلمن د افغانستان په حق له یو تفصیلي معلوماتي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط ته په افغانستان کې صبح کاذب د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې افغان حکومت او طالبانو د وړوکی اختر په موقع خپلو کې په ډزبندۍ سلا شوي وو. په دې موقع کابل او د افغانستان په نورو ښارونو کې افغان فوجیانو او طالبانو جنګیالو په شریکه د وړوکی اختر منځکو یو بل ته ورترغاړه وتل او یو بل له شیرینې هم ورکړلې. افغان حکومت خو د ډزبندۍ د میاد اوږدولو ته تیار وو خو طالبانو ورسره ونه منله. بیا هم د اختر په موقع د لنډې شان ډزبندۍ افغانستان ته د روان جنگ د راغونډولو یو ډېره ښه موقع په لاس ورکړی ده. خو د یو څو ورځو په ډزبندۍ د کلهم افغان اولس او د افغان حکومتي چارواکو د بې کچه زیاتو خوشحالو باوجود د امن یو لوزنامه په نظر نه راځي، ځکه چې د مستقلې امن لوزنامې دپاره طالبان خبرو ته کینول یوه ډېره ګرانه خبره ده. بیا هم د دې ډزبندۍ نه طالبانو دنیا ته ثابته کړه چې دوی امن خوښي بې شکه که د یو څو ورځو دپاره هم وي. فارن پالیسی خپل مضمون کې زیاتوي چې په طالبان کمانډرانو باندې د لاندې سطح د خپلو جنګیالو او په خصوصي توګه جنگ ته د راکوز شوو تازه دم جنګیالو د لنډ شان سولې د خوند اخیستو نه پس امن خبرو اترو ته د کیناستو فشار ورس په زیاتی دی. خو بیا هم د امن په لورې تللې لار ډېره اوږده او خندوخار ده. طالبانو د وړوکی اختر د درې ورځو د ډزبندۍ په ختمېدو په 20 جون خپله حمله کې 1.5 افغان فوجیان ووژل او دا شان پرله پسې په 21 او 22 جون هم 1.5 او 13 نور افغان عسکر ووژل. خو که طالبانو خپلو حملو کې یو ځل بیا عام بیګنا خلک وژل شروع کړل نو کېدای شي چې عام اولس د طالبانو نه ووړي. فارن پالیسی نور لیکي چې افغان حکومت او طالبان د امن په باب له په ځینو بنیادي نقطو اختلاف لري. یو خدا چې امن څنګه قائم کی او دویم دا چې د دې اخیری مقصد څه پکار دی. کابل حکومت طالبانو سره نیغ په نیغه خبرې کول غواړي، خو طالبان نیغ په نیغه خبرې صرف امریکې سره کولو کې غرضیان دي. طالبان په خپله دې خبره ټینګ دي چې دوی به د کابل واکدارانو سره صرف په هغه صورت کې خبرې کوي کله چې امریکا افغانستان نوزي. البته امریکا طالبانو سره مخامخ خبرو اترو ته تیار نه ده. خو مایکل کوګلمین د خپل مضمون په اخیر کې لیکي چې د دې ټولو ذکر شوو خبرو نه علاوه افغانستان کې د امن راوستو په لار کې نور رکاوټونه هم شته دي. پاکستان د افغان جنگ یو اهم فریق دی. افغان طالبان په مکمله توګه د پاکستان په ولقه کې دي او پاکستان ته د افغانستان په جنگ کې خیر دی، ځکه چې پاکستان افغانستان کې د هندوستان د اثر رسوخ نه وارخطا دی او ویره ده چې هندوستان د افغانستان د خاورې نه د پاکستان دننه اړې ګړې جوړولی شي. عمدغه وجه ده چې افغان طالبان په افغان ملی اردو او په امریکنو او په نیټو فوزونو حملو سره سره د هندوستان په مزدورانو او په کابل کې د هندوستان په سفارتخانه هم حملې کوي. د افغان اولس اگر که د وړوکی اختر په موقع د یوې لنډې شان ډزبندۍ خواږه ترخولي شوي دي، خو د مستقل امن او سولې لار ډېره اوږده او کندې کپرې ده، خو ناممکنه نه ده.
که موبایل ټلیفون، آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده وی او ای ډیوا نیوز ډاٹ کام.
هیر یې نکړئ.
دا وایس آف امریکا ډیوا نیم ساعت سره نه خبری خبرونه ده چې د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه دوام لري. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ یو بیا د هیواد د کډوالو د مخنیوي یا کنټرول ادارې دفاع کړي، خو د مخالف ډیموکرات ګوند یو شمیر غړو د دغه ادارې د ختمولو غوښتنه کړې. تفصیلي رپورت پی زموږ همکار شپته در باندې کوي.
د اتوار په ورځ د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ په ټویټر په یو شمیر پیغامونو کې په امریکا کې د کډوالو د مخنیوي ادارې یا ایجنسۍ دفاع کړې ده. صدر ډونالډ ټرمپ په دغه ټویټونو کې مخالفه ډیموکرات ګوند سختې نیوکې هم کړې دي. په خپل لومړي ټویټ کې صدر ټرمپ لیکلي ډیموکرات ګوند غواړي چې هغه اداره وتړل شي کومه چې ډېر په ښه توګه خپل کار ترسره کوي. هغه زیاته کړې ډیموکرات ګوند غواړي چې د امریکا پولې خلاصې وي چې په امریکا کې جرمونه سیوا او د کنټرول نه بهر شي. صدر ډونالډ ټرمپ په خپلو ټویټونو کې د امریکا د امیګریشن اینڈ کسٹم انفورسمنٹ ادارې یا ICE دفاع هم کړې ده. هم د اتوار په ورځ د امریکا فاکس نیوز سره په یو مرکه کې امریکایي صدر زیاته کړې په سیاسي نظر دغه زما د خوخي ستونزه یا مسله ده او ویلې دي کچره ډیموکراټان هم دغه شان د دغه ادارې د ختمولو غږ کوي نو زه نه ګڼم دوی به بیا چرته انتخابونه وګټي. امریکایي صدر دا تازه سرګندونې په داسې وخت کړي چې یوه ورځ وړاندې د خالی یا شنبه په ورځ د امریکا په لویو او وړو ښارونو کې په سلګونو زره امریکایانو د غیر قانوني کډوالو په اړه د سختو پالیسیانو پر ضد مظاهرې کړې وې. په دغه مظاهرو کې د هغه 2000 ماشومانو د خپلو میندو پلرونو سره د بیا یو کولو غوښتنه هم شوې، څوک چې په غیر قانوني توګه د مکسیکو په پوله امریکا ته راغلي او امنیتي ادارو جدا کړي دي. د امریکا حکومت د دغه ماشومانو مور او پلر د قانوني کاروایي پوره کېدو پورې د خپلو بچو نه جدا کړي تر څو د دوی په امریکا کې د سیاسي پناه اخیستو غوښتنې پوره نشي. دغه ماشومان دا مهال په پوځي کیمپونو کې جوړ پناه ځایونو یا شلټرز کې ساتل شوي دي. د امریکا یو وفاقي جج حکومت ته امر هم کړی دی چې پر روانو درې اونۍ کې دغه ماشومان د خپلو کورنیو سره یو ځای کړي، خو تر دې دمه امریکایي چارواکو په دغه لړ کې ډېر کم پرمختګ ښودلی. د جون میاشتې په شلمه نیټه صدر ډونالډ ټرمپ هم په یو صدارتي امر کې د دغه کورنیو د یو کولو ژمنه کړې وه. امریکایي صدر د اتوار په ورځ په خپلو ټویټونو کې په امریکا کې شو مظاهرو په اړه نیغ په نیغه څه نه دي ویلي، خو په یو ټویټ کې لیکلي کله چې خلک په غیر قانوني توګه زموږ هیواد ته راځي باید موږ دوی سمدستي وشړو، په زیر دې چې د کلونو پورې د دغو کډوالو قانوني قضیې روانې وي. صدر ټرمپ لیکلي د امریکا قانونونه په ګرده نړۍ کې تر ټولو بیکاره دي. د صدر ټرمپ مخالفه ډیموکریټ ګوند مهمو قانوندانانو چې په کال 2020 کې کېدونکي صدارتي ټاکنو نظر لري د کډوالو د مخنیوي ادارې د بندولو یا تړلو غوښتنې پیل کړي. دغه اداره د امریکا د امنیتي ادارې یا هوملینډ سکیورټي ایجنسۍ برخه ده. د امریکا نیویارک ایالت سینیټر کیرسن ګیلیبرټ 13 اونۍ د امریکا سی این این ټی وی سره په یو مرکه کې ویلي وو دغه اداره په امریکا کې د خلکو د شړلو اداره جوړه شوې ده، پکار ده دغه ادارې نه ځان خلاص کړی شي او بیا د سره یو داسې اداره جوړه شي چې پر اختیار کار وکړي. د کالیفورنیا ایالت سینیټر هریس یو شمېر مطبوعاتي ادارو ته ویلي پکار ده د امریکا حکومت د غیر قانوني کډوالو د لانجې سرته رسولو لپاره په یوه بله اداره کار وکړي، خو صدر ټرمپ په خپلو ټویټونو کې د دغه ایجنسۍ دفاع کړې او ویلي دي د دغه ادارې باتور او زړور کارکوونکي دي بې د سیرې خپل کار کوي. هغه لیکلي تاسو د امریکایانو د خوندي ساتلو او د خطرناکو مجرمانو بیرته شړلو ډیر مهم کار ترسره کوي. صدر ټرمپ ویلي د ریپبلیکن ګوند یو شمېر غړي دې ته پریښو دي چې د غیر قانوني کډوالو په اړه وړاندې کېدونکي قانون پر ضد رای ورکړي.
دا وایس اف امریکا ډیوا نیم ساته سارانه خبری خبرونه ده چې د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنی قدم لري. که څه هم په پاکستان کې د کورنی تشدد په اړه قانونونه شته خو د عملی کېږي نه، او په پاکستان کې د کورنی تشدد کچه سیوا شوې ده. همداسې د یوې ښځې چې د کورنی تشدد ښکار ده په دې اړه د ډیوا خبریال ارشد مومن یو رپورټ تاسو ته وړاندې کوي.
اغه معنی دا سزره ایستو چې بالکل بس ما قسم نمیشه کولی سم.
دل راست د سور د سوکالو چې واده یې شوی خاون سره دول سوکالو تیر ول ورستو یې د کورنۍ جګړو او وهلو تکول ورستو طلاق اخیستی او سره د درو بچو اوس د مور سره اوسیږي.
ما پس چې چړې راو زما بچو بچو کړی جړل به هغه ته ومن قتل او زما ټول وجود باندې خو نه هی نشانونه اوس ختم شوی دی. ډیر زیات نه نشان نه پیو زما په وجود جی په سپلی و کلوان کلا په چاړو باندې به وخلم هر چاړو آکاش سی پاغه و د زړه رتا و را چولو بس ټول وجود زما ټول چین شوی.
د تامسن رایټر فاونډیشن سروې تر مخه پاکستان په نړۍ کې د خزو لپاره شپږم خطرناک هیواد دی، چرته چې زنانه د جنسي تیریو غیر قانوني قاچاق او د کور دننه د تشدد ښکار او غیرت په نوم د وجنو سره مخ دي. د دلراس 15 خويندې نورې هم دي چې دوه پکې واده شوي او درې لا هم په کور دي کوم چې نه دي واده شوي، خو مور یې وای چې پاتې نونه یې د کورنی تشدد له وجې پرشتو کولو یریږي او هغوی د دې لپاره د ذهني تکلیف سبب جوړې شوې دي.
بس زمم چې خلک لوريانې بس جمده خخري خو چې چاله نور کوي زیدونه خپکړي زما ویزه بدا نور لوریان اړ ورکوم نه ویم بس هو قسمت شو دوه می نور ماده کړی دی.
د هومن رائټس کمیشن پاکستان یا بشری حقوقو د شمیرو تر مخه پاکستان کې د کال 2002 نه تر کال 2014 پورې نږدې 15,000 د جنسي تشدد پیښې، کلیز د زرو نه زیات د غیرت په نوم د وژنو او 1,320 د کورني تشدد کیسونه ریپورت شوي دي. ماهرین وایي ښځو باندې تشدد سره تړلي کیسونه اکثر لا نه ریپورټ کیږي. خود خیبر پختونخوا د خزو لپاره جوړ کمیشن مشره نیلم توروای اوس یې د ضلعو په سر کمیټیانې جوړې کړي کومې چې به خزو ته د خپلو حقونو په اړه پوهاوی ورکوي.
پالیسی مونږه تیرم کوشش کړو د ورکولو د ډومیسټک وایلنس بل په شکل کې، هغه تر نن ورځې پورې نه دی ټیبل شوی. دا هغه چې سبب وجوهات دي هغه پولیټیکل دي. داسې لیجسلیشن چې یو ځل موجودی په اسمبلی کې نو هغه سره په هر علاقې کې چې هغه کلی دی او هغه ښار دی تشدد کمیدیشی. اوس د زمونږ چې د ډی سی ایس ډبلیو باره کې مونږ خبره کوو چې زمونږ په ډهار یو ډیسټریکټ کې زمونږ کمیټي جوړه شوه. دا د دې اویرنس کریئیټ کول لپاره جوړه شوې ده چې ښځو ته د هغې د حقوقو باره کې یا چې کوم لکه د سرکاري ادارې اویلیبل دي هغې ته چې کوم خواته هغې تللی شي او کوم ځای کې پناه اخیستی شي، کوم ځای کې خپل رپورټ ورکولی شي او کوم ځای کې چې یو قسم امداد حاصلولی شي.
دل رازوای اوس یې د مور په کور ژوند په آرام تیریږي خو د ماشومانو مستقبل غمجنه کړې ده. دل راز د خپل خاوند نه د جدایي فیصله 12 کاله پس وکړه خو بشمیر ښځې اوس هم ذهني او جسماني تشدد سره په خاموشي ژوند تیروي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
ګران اردوونکو، وایس آف امریکا ډیوا نیم ساعته سارانه خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیغ په نیغه دوام لري. تیر شپه په پیښور کې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو او حکومتي جرګې ترمنځ یو غونډه شوې ده. په دې کې څه خبرې ترې شوې دي؟ نور تفصیل یې د پیښور نه د ډیوا خبریال مدثر شان اورو.
دا ځل جرګه د چا د حجرې په ځای حکومتي ودانۍ یعنی سیول افیسرز مس په خبر کې وشوه چې پکې د پی ټی ایم لاړه خ په دویم ځل وتلي قانون پو لطیف لاله هم ګډون وکړو او د جرګې نه پس نوموړې ډیوا توای نن جرګه کې په دې خبرې وشوه چې آیا د جرګې غړي واک لري او کنا.
دا سیده چې موږ خو په تیر دغه کې پورا واک لرلو کسان راغلي وو خو څه په یو وجه په بل وجه خل پاره واره دي لو هغه له باب موږ نوې صورتحال له باب غوي خبر کو موږ لا
پښتون ژغورنې د یو بل فعال غړي ډاکټر سید عالم مسید څخه پوښتنه وکړه چې څه وجه کېدای شي چې د جرګې د دومره ناستو باوجود کمې حتمی نتیجې ته تر اوسه نه رسیدلې. نو هغه وایي خود حکومتی کمیٹی غڑے ملک خان مرجان بیا ہیلہ مند او وای دی یو ہفتہ کے دننه به مونږ حکومتی چارواکو سره لیدل کو زکه چې اوس ته پی ٹی ایم لاړه غوښتنې مونږ ته واضحه شوې او حکومت سره به دغه غوښتنو په حق له خبرې کوو.
نو زما دا یقین دی چې حکومت به مونږ نه ناامید کوي او چې کومې خبرې دي دا پی ٹی ایم نه دي دا کبیرو او دا پښتنو تکالیف مسائل دي په دې باندې به حکومت زموږ سره ان شاء الله
پختون تحفظ مومن ټول هیواد کې د تیرو شپږو میاشتو راهسي احتجاجي مظاهره شروع کړې دي او سلور پنځه غټې غوښتنې کوي چې د بې کوره شو پښتنو درک معلوم کړي شي، خخ کړی شوی ماینون د صفا کړی شي، په چیک پوسټو د پښتنو سره انساني سلوک وکړی شي، او وای زمونږ ټولې غوښتنې د آئین او قانون چوکاټ کې دي، او هم د دغه ستونزو د جواب لپاره جرګه جوړه شوې ده چې حکومت په دغه غوښتنو ته جواب څنګه ورکوي. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم سارلی شئ، فیسبوک VOADIWA، ټویټر @VOADIWA، انستاګرام @VOADIWA، او پر یوټیوب VOADIWA نیوز.
او ګران اردوونکو، وایس اف امریکا دیوا ریډیو نیم ساته خبری خبرونه کې اوس په روس کې روان د فوټبال فیفا ورلد کپ یا نړیوال کپ د میچونو تازه حال، چې روس سپین ته او کرواتیا ډنمارک ته ماتې ورکړې او کوارټر فائنل مقابلو ته رسیدلې. په دې باندې اشفاق محمد نور تفصیل باندې کوي.
د فوټبال نړیوال کپ مهمه مقابله کې روس او کرویشا ډلې د کوارټر فائنل مرحلې ته رسیدلې دي. روس په مقابله کې د نړیوال کپ یو څو غوره ډلو کې شامل سپین ډلې ته ماتې ورکړه. د لوبې په مقرره وخت کې لوبه د یو ګول په سر پاتې شوه، خو وروسته په پینلټي کیکس روس په 3-3 سره بریالی شو. د لوبې په 11 منټ کې د روس خپل لوبغاړی سرګی اکناشوویچ د خپې نه بال ولګېد او په جال ورننوته. دغه سي د سپین ډلې په یو ګول بری بیا موند. د روس او سپین دواړه ډلو وخت په وخت درنی حملې د یو بل پر ضد وکړي، خو سمې یو نه خوړه. نیمه ګنټه پس د لوبې په 1:40 منټ کې د روس آرتیم زوبا ګول په کولو سره مقابله سر په سر کړه. د لوبې په مقرره وخت ختمېدو باندې دواړه ډلو یو بل ته د ګول مقور نه کړه او تر اخره مقابله سر په سر پاتې شوه. په وخت ورکولو یو ډله هم په ګول کولو کې کامیاب نه شوه. په 15-15 پینلټي کیکس ورکولو دواړه ډلو خپل لومړی ګولونه وکړل، خو په دریم پینلټي کیکس د سپین کوکې ګول کولو کې ناکام شو او ورپسې د روس الکساندر ګلووین ګول وکړ، او دغه سي مقابله په پینلټیانو کې په 3-2 شوه. په څلورم پینلټي د سپین سرجیو ریمس ګول وکړ، د پسې ډینیس شرشوف د روس لخوا په څلورم پینلټي ګول وکړ او مقابله یې په 3-3 سره کړه. د سپین لاګو اسفاس په 15 پینلټي ګول خطا کړ، او دغه سي په پینلټي کیکس روس په 3-3 سره د مقابله وګټه او کوارټر فائنل ته ورسېد. روس په د بل ګټون کې ډلې کرویشیا خلاف په کوارټر فائنل کې د خالی په ورځ د جولای په 9 نیټه میدان ته کوزیږي. دا د روس د ماتېدو او روس په لومړی وار د کوارټر فائنل مرحله ته رسیدل دي. بل مقابله کې کرویشیا د سویډن ډله د ټورنمنټ نه بهر کړه. په دې مقابله کې لوبا په یو یو ګول برابر شو او په پینلټي کیکس 3-2 سره کرویشیا مقابله په خپل نوم کړه. د لوبې په لومړۍ منټ کې د ډنمارک ډلې میتس جورګنسن په 8:50 سیکنډ کې په ګول کولو خپل ټیم ته بری ورک. سمدستي د لوبې په 3 منټ کې د کرویشیا ماریو منزوکی ګول په کولو مقابله سر په سر کړه. دواړه ډلو پرله پسې سختې حملې وکړې، خو یوې ډلې هم ګول ونه کړې شو. تر اخره مقابله سر په سر پاتې شوه. د لوبې په اخیری اضافي وخت کې د کرویشیا ډلې ته پینلټي کیک هم ورکړی شو، خو د ډنمارک ګولی د لوکو مولریچ کیک منع کړ. په 15-15 پینلټي کیکس ورکولو باندې د ډنمارک لوبغاړي لومړی کیک منع کړ، ورپسې د کرویشیا لوبغاړی هم په ګول کولو کې ناکام شو. دغسې دواړه پینلټي کیکس باندې دواړه ډلو د دغې وروستو ګولونه وکړل، خو د ډنمارک لوبغاړي په 4 پینلټي ګول خطا کړ. دغسې د کرویشیا لوبغاړی هم په 4 پینلټي ګول کولو کې کامیاب نه شو. ورپسې په 15 پینلټي هم د ډنمارک لوبغاړی ناکام شو، او د کرویشیا ډلې په 15 پینلټي ګول وکړ او په 3-2 سره یې ځان کوارټر فائنل ته ورساوه. په 13 کالو کې کرویشیا په لومړی وار کوارټر فائنل مرحلې ته رسیدلې ده. نن به بلجیم د جاپان او برازیل به د مکسیکو سره مخ کیږي. دیو کې ګټون کې ډلې به کوارټر فائنل مرحلې ته رسی، او دغه سي د نهې په ورځ به سباله د کولمبیا ډله د برتانیې او د سویډن ډله به د سویټزرلینډ سره مخ کیږي، او د دې ګټون کې به هم کوارټر فائنل مرحلې ته رسیږي. یاد دی وی چې لومړی کوارټر فائنل به د جمعې په ورځ یوراګوئے او د فرانس ترمنس کیږي.
د ګران اردوونکو وایس اف امریکا ډیوا نیم ساته سارنې خبری خپرونه هم دی کې پای ته رسی. تکنیکی رخته ټیم کې موږ سره ملګرتیا کوله. پروډیوسر وو شعیب زاده او انجینیر وو میگنس. دوی ته ډیره مننه وایو. زه مهوش چلیل سره د خپل سارنې خپرونې ټیم تاسو نه اجازه غواړم. ته خدای پامان.